په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وروسته له هغې چې طالبانو د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربند رامنځته کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد سلی دا خبرونه اوروي.
وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. امریکا وایي چې په عراق او سوریه کې پر ځینو اهدافو بمباري کړې ده. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډلې نن په ویلامیه کې د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې د اسوشیټ پریس خبري اجنس په حواله ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنگټن له هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې جګړه دوام لري. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپې انتن سیمې امنیتي پوسته تخلیه شوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له خپل ټول پرسونل سره نن غرمه د څرخی الوتکو په مرسته میمنی ښار ته انتقال شوي.
امروز تمام نیروها را که در درزاب تپې انتن بود مکمل انتقال دادن.
دغه پوسته له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا موثره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپای انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوزجان چارواکي وایي په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او پرسونل وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نبود کړای سوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل سوی کس شخصي دښمنۍ درلود او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتېدلی دي. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې په ګلان کمپ کې دغه وژل سوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان بلل سوی و. په دغه کمپ کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ اداره دي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي چې دغه کس د شنبې ناوخته په ګلان کمپ کې د وسلولو لخوا وژل سوی او مړی یې پرون ناوخته خاورو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډې نیسي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي چې په دې هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د ایران پلوه ملیشي ډلې په کنټرول کې وو په دقیق ډول ویشتلې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته د هجومي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي درې اهداف د عراق په لویدیځ کې او دوه نور اهداف د سوریې په ختیځ کې ویشتل سوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بلخوا د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو پرونیو حملو کې لږ تر لږه 13 ملیشه جنګیالي وژل سوي او تر 50 زیات نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ وبللې. او په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغه قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویل چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړې دي. پیلامیه کې ویل سوي چې په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. د هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنې کې د محصلانو په ګډون 8 کسان ووژل سول او 115 تنه نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې دغه بمي چاودنه یو ناوړه تروریستي عمل وباله.
د ترور دغه غمیزه باید موږ سره متحد کړي، باید د ترورستانو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. د 2018 میلادي کال د بمی حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو، د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وروسته له هغې چې طالبانو د اوربن په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربندي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دی.
طالبان د سولې د خبرو لپاره ولې د اوربند د ټینګېدو لپاره مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته پام نه کوي؟ په دې اړه به د چارو لویو کتونکو سره وغږېږو. وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، چارواکو په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي. دا چې د کابل ککړه هوا د څه ډول ناروغیو سبب کیږي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدای شي.
په کابل کې د اصنافو ټولنه وایي چې مطبوع ته په افغانستان کې هیڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې هغه په یو صنعت نه دی بدل شوی.
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا ونه شو چې موږ سره زموږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. حکومت هم ځینې شیان خپل وړي خار هغه کې چاپوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په 2 می کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د خبر دی ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته ورسته له هغې وکړه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو له لوري خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره د موقت اوربند په کېدو موافقه کړې ده. د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال خاطر پردیس تعقیب کړې ده. پردیس، جمهوري ریاست مرستیال ویاند د سولې د کېدو او د غرض د اوربند په اړه څه ویلي دي؟
بلې، ډیره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو ځینې راپورونه خپاره کړي چې ګنې طالبان له امریکا سره پر موقت اوربند سلا شوي، اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي د اوربند لپاره اوس اسلامي امارت اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د اوربند کوم تصمیم نه لري. امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت په جهت په همدې مشخصه مسله باندې مشورې روانې دي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې، او نه هم په دې اړه د طالبانو په صف کې کوم اختلاف راغلی. د طالبانو دی دریس د افغان حکومت بیا په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او افغانانو په ګډه دی. هغه وویل
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دی او له دې شرایطو ورشا کېدلی. افغانستان حکومت ته د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی، او د افغانستان حکومت له مخکې هم پدې اړه باندې خپل د ریزرو شاه کړي وشد افغانستان حکومت یو د شولې پلاټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایته کې کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا په خوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې افغان حکومت لا وخت دی چې د اوربان پاړه داسې څرګندونه وکړي. هغه د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشتي ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې هر ترسیږي او څنګه موافقه ترسیږي موافقت نامه به څه وي دنیا په جریان کې شي د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روښانه شي. دې ته یو څه وخت شته. اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربان وشي، بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د خاقلی وقات په خبره د طالبانو په دریز کې لپخوا څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي چې روان حالت یو مشخص او معلوم خواته بوزي. د افغانستان د سولې په خوانی غړی خاقلی وقات وایي وس د امریکا لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ترسیږي. د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بیا بحث وکړي. بلې نوري صاحب
بل خاطر پردیس لتاسونه مننه. بیا هم پام دی موضوع کې تمکی ګډه افغانستان د شخړو او سولې د سیډنیز انسټیټیوټ مرستيال حکمت عظیمی هم د ټلیفون په کرخه سره وصل شوې ده. عظیمی صاحب خبرونه ته خره غلاست
ډیر مننه.
عظیمی صاحب په دې ورستیو کې په رسنیو کې د اوربند د ماقت اوربند موضوع ډیره ګرمه ده. ویل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې کوم توافق کړی دی، خو طالبان په ښکاره دا خبره ردوي. په دې ورستیو کې د اوربند د ټینګېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. دغه ولې اول طالبان دغه غوښتنو ته پام نه کوي؟
ډېر مننه. سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کوم معلومات چې لرم هغه دا دي چې دلته دوه مسلې دي. یو اوربان دی چې هغه باید په ټول ولایتونو کې وي، او بل د وایلنس یا د خشونت کمول دي چې هغه په ځینو مشخصو ولایتونو کې وي. مانه معلومات پر بنیاد باندې طالبان د دې سره مشکل نه لري چې د خشونت سطح دي په ځینو مشخص ولایتونو کې چې هغه په خوا باندې په خوا کې دوه ولایتونه باندې امریکا او طالبان تلاسي و چې یو باګرام او بل کابل و. دوی په دغه کې اعتراضي افشاره پورې د خشونت سطح کموي یعنې عملي به نه کیږي بلخصوص په عام وګړو باندې او امریکا چې خپل اختر باس پر هغې باندې باندې نسي. دغه یو مسله که چېرې عملي شي دا خپله په جنګ کې شدت ډېر زیات کمي او مثبت کام دی. مګر دا چې اوس امریکا په یو نوع د اوربان غوښتنه کوي، د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمیټمنټ یا هوډ لري. ایا د دې دا ونه لري چې طالبان کله مشرتابه په اوربان باندې سلاکي نو به اغنور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغه به د دې نتیجې سره یا د موافقې سره به هم نظر وکړي کنه بل غواړي چې امریکا ثابت شي یعنی خپل لپاره.
بلې
دریم مسله چې مثلا اوربان ډېر مهمه دی هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري، یعنی هغه دا دی چې افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان تاسو دومره څه ورکوي په دې تفاهم نامه کې بندیان لکه خارجي عسكر به ځواکونه به افغانستان ته خوځي. د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بله
او نو هغه دغه اوربان.
بله اعظمي صاحب،
کومه طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت ته.
بله اعظمي صاحب، دا موضوع ډیر حساسه هم ده. طالبان هم دې موضوع ته ډیر له حساسې زاویې څخه ګوري. مخکې ماقت اوربندونه تجربه شول. په اول اوربند کې ډیر د طالبانو لیکو خارجې مترغل پر د حکومتي ځواکونو سره پر روغ بل سر بیره د غراز د سویل کې چې ډیر هم پات شول. آیا فکر نه کوي چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق نه دی کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې، آیا دا د دې خوبه ښکارندوی نه کوي چې دوی بیرې ویریږي چې د دوی له صفوفو لیکو څخه خلکونه تختی مخکله مخکي
دلته دوا کوي بیر دي یو بیر خدا د دوربند تنظیم تنظیمول ډیر اسانه کار نه دی یعنی په عین وخت کې خپل اسکرو ته د جنگ د نزهن او کول او عام شولې زهن او کول ډېر سمون کار دی طالبان په دې وځي په یوه چکل دی اوربند اعلان وی او هم دا د شول ته په نامه د امریکا سره نهایي چې ویدل ته په دوا صورت دوا کارونه ډیر اسانه کېدل شي یو دادي چې په داخل کې داسې طالبان څه چاغی دوربند سره کاملا موافقندل دی او هغه پر دې باور دي چې د نظامی لارې افغانستان او کابل بیا نیولای شي دا یو خیال دی یو خوب دی کله چې اوربند کیږي بیا دنیا افراد را ولړیږي دا دغه کوي مثلا د جنگ دی د مور کې د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غټه ولاند راول او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدی دا معلومه نه ده څومره به وي خو یو کوي فیصدی به د طالبانو دوربند او د شول مخالفین دی او هغه به جنگ دی د مور کې دا یو لار ده کوم لار ده دا چې چې طالب اوربند کوي نو بیا د دې هغه جنگي ماشين د ډیر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي هغه قوت طالب نن لري د دې په خپل جنگيالي جنگ تاسو ول هغه ساته چوستي بیا د مشکل ده نو زه فکر کوم امریکا افغان دولت او طالبان په دې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي چې چیرې او دا الریډي په بحث کې دی چیرې اوربند کیږي باید د یو میکانیزم جوړ شي چې راملیچس ورسته کیږي دا باید باندې څه ځو کوي د طالب کومه ډله کوي آیا طالب یې کوي دای شي کوي او فائدہ کوي نو دا د نظارت یو کمیټه هم په پلان کې چې دا باید وڅارل ټولې عملیات یې د اوربند نو ورسته وڅارل شي چې څوک عمل کوي دا ماور کوي
ډېر
کوي ډېر د طالبان مابې
ډیر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د ترنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د احتمالي اوربند په اړه خپل نظر سره شریک او که هم طالبانو دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی له امریکایانو سره په دې برخه کې کوم توافق ته رسیدلي دي د افغانستان جمهوریت ریاست نن بیا هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له طالبانو سره مخ ته ځي نو طالبان باید دا د دوی شرط چې طالبان اوربند ته غاړه کیږي او د غرض له خبرو په جریان کې هم باید شخړې کم شي
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیر لوی خورونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي او سم ورزو د کابل ککړې هوا ته د چاپیریال ساتنې ملي اداره مانی چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډیره ککړه شوی او کې د تصفیه لپاره هلې ځلې ونشي په دې پایلې به ولري د ادارې تخنیکی موین وای دوی لدې زیات د هوا ککړې دوه د مخنیوي لپاره ان کمپاین پیل کړی دی بل خو د هوا پیژندنې نړیوالې وی پانین سهار کابل د نړۍ تر ټولو ککړ خار وباله نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال امید ظهیر مل پرپور کوي
د کابل ککړه هوا هغه سونه چې د دې خار هر اوسیدونکو شکایت کولو ته اړ کړه ده د کابل دوه اوسیدونکو محمد سلیم طاهری او سمیر اسیل
د هوا ککړه ده دولت باید بې وزلو خلکو ته د سوګ درځنه توکو د کارولو زمينه برابر کړي
عملګیر کنټرول کنه
د کله کابل مشکلات است منتها پیش گفتن دی چهار کلا شما برین و امیال از طرف ایسه دوی کارتی پرانو نموده من درایف کده نمیتونستم از طرف شا مردم غریب به تیل تیل
تازه ده هوا پیشندنی یه نړیوال وی پانی چه ده سویدن او امریکایی دارو لخوا مدیریت کیگی که دوشن وی پورا سهار و بجی کابل ده نړی ترپولو ککر خار یاد کرد ده دی وی پانی ده معلومات المخی پا کابل که ده هوا ده ککرتی اندازه ده پارامتر 3350 ترسیدلی خود افغانستان ده چاپیریال ساتنی ملی اداره بیا ده دی وی پانی معلومات را دوی خومنی چې د کابل خار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده د دې ادارې تخنیکی موین عزت الله صدیقی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دوی لدی زیات د هوا ککړې دو د مخنیوي لپاره کمپاین پایل کړي
موګه د اوس په دې منطقه کې د کابل خار
د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی. موږ هم خپل ارقام لرو. د وزیر اکبر خان د ساحې نه هم د امریکې سفارت دستګاه ده او زموږ خپل دستګاګانې دي چې هر څلورویشت ساعته د کابل په یوه ساحه کې ایږدو ارقام ترې اخلو. په دغې تیرو دوه میاشتو کې فوق العاده هغه ستاندردونه چې ما درته وویل د هغو نه فوق العاده د ککړوونکي موادو کچه لوړه ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د پیژندنې لپاره پنځه مادي معیار ګرځول شوي چې پر بنسټ یې د هوا ککړتیا معلومیږي. دوه اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات، لس پی ایم موزر ذرات، کاربون مونو اکساید، سلفر ډای اکساید او اوزون هغه مادې دي چې د اندازې په معلومولو سره د هوا ککړتیا تشخیصیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په وضع شوي معیارونو کې باید دوه اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات په څلیرویشت ساعتونو کې له پنځه اویا پورته نه وي. داسې مهال چې په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه پنځه سوه پنځه پنځوس او ټیټه یې اوه نویو ته رسیږي. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینو ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې دوه سوه زره کسانو ته ماسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
د کابل د هوا د ککړتیا په باب مو واورېدل دا چې چارواکو د دې ککړتیا د هوا د ککړتیا د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډیرو مرګونو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پیل کې د څو ناروغیو چې ککړه هوا رامنځته کوي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ، هغه د تنفسي ناروغیو څخه نیولې ده تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کیدای شي. او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدي مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای شي، که کېدای شي، د حل لاره څه ده؟
بلې، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو. زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي. که چیرته مو بلین خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي. په زمین کې هغه موټر چې ډیر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي. باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډیر لوګي کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګي کم کړو، ګردو غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال چې د ککړې هوا په اړه دا چې ککړه هوا څه ډول ناروغي رامنځته کولی شي په دې اړه نور معلومات سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د اصناف ټولنې وایي هر کله افغانستان څخه پاکستان ته د کتابونو د چاپ په هدف $100 میلیون انتقالیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاد ازادي راډیو ته وویل د حکومت نه فارمولرنه او په دې برخه کې د لازمو فرصتونو نه برابرول هغه لاملونه دي چې دغه سکتور یې له سقوط سره مخامخ کړی. په کابل کې بیا د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین د حکومت د نه ملاتړ تر څنګ خامو موادو ته په اسانه لاسرسی هم د خپل کار په وړاندې یو عمده ستونزه یادوي. خاطر پردیس په دې راپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین وایي که څه هم له پخوا راهیسې د کتابونو د چاپ بازار یو څه ښه شوی، خو بیا هم بنسټیز ستونزې د دې سکتور پر وړاندې پرتې دي. د دانش خپرندویه ټولنې مطبوع مسؤل اسدالله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا ونه شو چې موږ سره زمونږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. نه تاسو پوهیږئ حکومت هم ځینې شیان خپل وړي، خار هغه کې چاپوي، کمپاینونو کې خپل شیان یې وړل، په لاهور کې چاپ کړل.
د کابل ښار د ځینو کتاب پلورنځیو مالکان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د کتاب چاپ نسبت افغانستان ته ارزانه پریوزي، نو همدا دلیل دی چې اکثره خپرندوی ټولنې خپل کتابونه پاکستان کې چاپوي. دوی ویلو دوی سره پراته کتابونه ډیری یا د پاکستان چاپ دي او یا هم د ایران. د افغانستان د اصناف ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 250 مطبعې د فعالیت جواز لري چې یوازې سلې په پلازمینه کابل کې دي. خو د دوی په خبره ډیری دغه مطبعې د یو شمېر ستونزو له امله اوس غیر فعاله دي. د اصناف ټولنې مشر شیرباز کمینزاده بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په پرتله ظرفیت ښه شوی، خو د حکومت نه پاملرنې دغه سکتور له بحران سره مخ کړی دی.
دا زه درته ګارنټي درکوم چې په $100 میلیونو کې د کتابچو سره هغه شان چې موږ دلته جوړولی شو، د کتاب کتابچې کتابونه، د دغو ټولو سره تر $100 میلیونو د خبره اورو. که چېرې په دغه $100 میلیونو تجارت موږ د ملک ته راوړی شو، زه مطمئن یم چې موږ 25-30 کسانو ته پکې زمینه د کار مساعده ولای شو.
د ښاغلي کمینزاده په خبره د حکومت له لورې پر افغاني کمپنیو د مالیې لوړول، د اقتصادي او امنیتي ستونزو نه حلیدل او د اړوندو ادارو نه همغږي په دې برخه کې هغه بنسټیز ستونزې دي چې ګټې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته رسي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي صابر مومند د دې اندېښنو په ځواب کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
پاکستان د چاپ د صنعت په برخه کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی. منګه په داخل کې په افغانستان کې د چاپ د برخې څخه خودکفایي، خو دا ډېر کم موارد کې وایي چې موږ تر اوسه پورې په دې اړه کومه شکایت نه یا رارسېدلی دی لاس فرهنګ وزارت ته. ولې تاسو ته معلومات دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته که د جواز په برخه کې وي او د محتوا په برخه کې وي، هر څوک مراجعه وکړي هغه د اصولو له مخې یا د قانون له مخې چې
په افغانستان کې د کتاب د چاپ پاړه د لازم امکانات د نشتون په برخه کې په داسې حال کې اندېښنې دي چې افغان ولسمشر تل له خصوصي سکتور څخه د خپل ملاتړ تر څنګ په دې برخه کې د لازم امکاناتو خبره کړي، هغه څه چې بیا د خصوصي سکتور چارواکي صرف خبرې بولي نه عمل. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
سلام، محمد گل
بلی، السلام علیکم. آقای گونیم در کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی در مشان سیم سانگو علی دلتا مورد تا تلیفنون شبکی سر داشت پا تکلیف و تلیفنان کار نکی چه لور دیوالو ورزی تا پور تا نسی تلیفنان کار نکی مورد مسئل چه واقع سر داخل نیست پاس تلیفنی شبکی لتا پار لکی پا تلیفنان چه کار وکی و سلام در پار.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان د افغان بي سمات سوا تلش مې لارې هم ډیر پیغامونه راسته وي. سعید احمد عمری له کندهار پیغام راسته ولې خو ګلای کړي وای چې تاسو پیغامونه ډیر دراسته و مخ تاسو نه خبروي نه پرون مې هم ډیر پیغامونه راسته ول دا شي پیغام د په څاړه و نشته خو دغه خبر مو عبد الله عزیز غالب د هلمند مارجیل لیکلی دولت څخه لکم چې د کابل د خراب هوا د مهارول لپاره اقدامات وکړي. کور مو ودان پیغامونه هته لولو خو ډیر وخت ډیر کله ورته ډیر وخت نه لرو. دوه خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د ماشومانو او لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او د سپورت بل خبرونه مهیروي. البته د هدمونی وړ بولو چې مخکخو خزو و نیز خبرونه مو نن د افغانستان په وخت په دو بجو کې په ژوندۍ باندې درلوده. اوس سلیم محمد صالح سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
وسلول طالبان وی په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډل نن په ویلامیه کې د اوربند په اړه د هر ډول موافقه خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې زنو رسنوي راپور ورکړی و چې د طالبان شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت په خوست کې د سیف الله مسعود په نوم وجل سوی کس قومي مشر بولی نه د پاکستانی طالبانو غړي. د کورونې چارو وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې وجل سوی کس شخصي دښمنی درلوده. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتان سیمی امنیتی پوسته تخلیه شوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو یو قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له خپل ټول پرسونل سره میمنی ښار ته انتقال کړی شوی دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق دیوی ایران پلاوه ملیشا ډلې لخوا کارول کېدل په دقیق ډول ویشتلې دي. د عراق چارواکو ویلي چې په دغو حملو کې 13 ملیشا جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. او په افریقا کې د امریکا قمنداني وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې 4 غړي وژل سوي دي.
کمو غوښتې وي چې د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. نور د راپورونو مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلک په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلک په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد او سره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
ته دار تو وای چې کله کوم شای په کور کې خراب کې بیا مور پلار یا خور دی د خلکو لمخې څه درته وایي؟
وایي دا د ولې خراب کړ، دا د ولې مات کړه.
چی دی مات کړل؟
ګیلاس مثال شي شیشه.
بیا څه رقم وهی دی که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وهی مې او خلکو مخ کې مې وایي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایې؟
هسې ځان چپ نیسم، ډیر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جې؟
د لغمان. لغمان چې کوم شی خراب شي مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي. کندا کوي خلک، د غونډو مخ کې شرمېږم، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپو سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
روزو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تند چلند کیږي، کله هغوی یو داسې کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند د ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت، دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور و پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان و کنه، دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وي، هلته مینه محبت وي، هلته صمیمیت وي، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه همدا مرحلې نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تند چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل. دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تند چلند کیږي، هغه هم د همزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري، چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده، د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بدې پایلې ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډېر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډېر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسي، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډېر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ترڅنګ چې مشکل نه حلوي، ډېر نورې بدې پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي؟ دا عقده ډېر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده دغه حس نور باندې د کوخخ کوي چې تشکیک کنه نور ته صدمه رسي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظره او د جسم له نظره وړوکی دی، کولی شي چې دغه خپل عقده هغوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپلو دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون موږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وړي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار غواړو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق هڅونه، دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار، یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هېڅ ورباندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وله ناوړه ده، پلار نه خوښوي کنه، دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هېڅکله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري، یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري، او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي، داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي، انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش طب زنده اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چی است، الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د لوبو له میدانه د ورزشي خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، او د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل کې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، د نورو خلکو تر څنګ یې ورزشکارانو ته هم د تمرین پر مهال ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. پراونه خپرونه کې په همدې اړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له وین عارف پیمان سره خبرې کوو.
هغوی په دې کلچن هوا کې د تمریناتو په هرڅه کې
د دا چې ککړه هوا د لوبغاړو په ورځنیو ورزشي فعالیتونو کوم تاثیر غورځولی، له څو تنو ورزشکارانو سره مو خبرې کړې.
والا ککړه هوا ډېر زیات تاثیر کړی ده، ځکه چې موږ کلب کې تمرین وکړو چې باندې روز چې
او که واخو د جیدو کراټي د 2014 میلادي کال د سیاسي سیالیو اتل افغان لوبغاړی اباسین شینواری به هم در وپیژنو.
د 2014 کال د سیاق هرمانو ما د نړۍ په سطح باندې د لومړي درجه استادانو د ډلې ما
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه او چینا چساپي برابر کړی دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي مصطفی آزاد زوی د تایلند د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د لوبیدو په هدف ناخن پتم لوبډلې سره یو کلن قرارداد وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینین آزادي راډیو ته وویل چې دی به د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. مصطفی آزاد زوی تیر کال د تایلند چیانګ مای لوبډلې سره لوبېدلی و. د تایلند د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د آسیا په کچه د فوټبال د غوره لیګونو څخه مشهور لیګ ګڼل کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وای د کابل اوسنۍ ککړه هوا لامل شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډنی شي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي په دغه ډول هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي له اړوندو ادارو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. او په هلمند کې د سولې په نامه د کرکټ دیرش اوریزه سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د هلمند د کرکټ اکاډمۍ له لورې نن پیل شوې. د دغه اکاډمۍ روزونکي عبدالرحمن ناصری رسنیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو اکاډمیو 500 لوبډلو برخه اخیستې ده. د هلمند د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د دغه سیالیو هدف د ځوانو لوبغاړو لا پیاوړي کول او تشویقول دي.
د وروستیو راپورونو په اساس د کابل هوا د ککړتیا اوج ته رسیدلې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د راپور په اساس په دې ښار کې د هوا د ککړتیا درجه تر ټولو خراب حالت ته رسیدلې. دا چې ککړې هوا په کابل کې په ورزشي فعالیتونو څومره تاثیر غورځولی، د بدني روزنې د ریاست له ویان عارف پیمان سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
ډېر زیاته مننه، تاسې نه هم بهتره خبر یاست. د دې وروستیو نه دا کابل هوا ډېر ککړ شوی دی. د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول شهروندان آزار اذیت کیږي او د ورزشکارانو په برخه کې هم تاسو ته ویلی شم چې بهرنی رقابتونه په برنامه کې نه لري. هغوی هم لږ شوي دي له دې کابله چې مونږ په کابل کې سرپوشیده میدانونو یا د ورزشي ډګرونو نه لرو. تو ورزشي ډګرونو سرباز دي لکه فوتبال، والیبال، هندبال یا داسې نور دوش بایسکل زغونی هم په دې جمله کې شامل شي. هغوی په دې کلچن هوا کې د تمریناتو په هرڅه کې د مشکلاتو مخامخ شوي دي.
نو د بدني روزنې د ریاست یو مسؤل په توګه مو ورزشکارانو ته په دغسې یو حالت کې پیغام څه دی؟ دوی باید له کومو لارو نه استفاده وکړي تر څو هغه روټین تمرین هم پاتې نه شي او لږ تر لږه د ککړې هوا له امله دوی ناروغه هم نه شي.
موږ د ورزشکارانو د ټولو فدراسیونونو پیام دادی چې هغه تیمونه چې تمرینی برنامه لري، ورزشی برنامه لري، هغوی نه هم آگاهی ورکړي که دیر هم نشي کولای هغه د ماسک استفاده وکړي او داسې وختونه په ورزش کې یا په تمرینونو کې خپل ورزشکاران رو طولوي چې هغه عقلا نشي کولای چې په تمریناتو کې ځان واقع شي. هغوی کولای شي چې له ماپښین استفاده وکړي، هغه به د جمنازیومونو نه که کرایه هم اخلي ځینې جمنازیومونه هم تربیت بدنی حاضر دي چې لغوی نمرسته ایک وکی دا آگاهی در تربیت بدین لخوا دا فدراسیونو پبارک سویدی و مونگ هم در فنی او مسلکی معاونیت هم لخوا یو پیغام دلو نن صادریگی چه آگوی هم طول و ورزشکارانو او تیمونو تا پیام داده چه در دی حالات به نظر لیولو سره تمریناتو تا پرمخ بیایی چه در ورزشکارانو صحت نظر ارتی
پیمان صاحب سمره تاثیرات غرزولی دی یعنی سمره لوبغاړو په تمرینونو باندې تغه ککړی هوا تاثیر غرزولی سمره را کم کړی دی تاسو خو ګوري چې هوا مورست تر بلې د خرابېدو په حالت کې ده
مخکې ما ولیدې چې په کابل کې د ټولو نواحي لا سهار نه ټولو نارینه خزینه شهروندان ورزش کولای لا دوه هفته وروسته دغه تمرینونه کم شوی دی دا خود یو اقدام دی یو پوهاوی دی د خلکو او د ورزشکارانو په منځ کې دوی خپل پوهیږي چې دغه حالت نشي کولای چې ورزش وکړي چون ورزش کول ښه فضا غواړي ښه اکسیژن غواړي د یو ورزشکار په تمرین او د تمریناتو په جریان کې د تنفس یو د ښه اکسیژن ضرورت لري که دا اکسیژن یا دغه هوا ناپاک وي خو طبعا د صحت په باره کې مضر واقع شي
په دې اوس وخت کې چې کوم ورزشکاران تمرین کوي یا لږ تر لږه هغه ورزشکاران چې هغوی سهار راوزي په جادو کې منډې وهي خپل ورزش کوي دوی ته په دغسې حالت کې ورزش کول ګټه رسوي که تاوان
نه دا خو دوی خو تاوان ورسوي ها پیام مو هم د ورزشکارانو او د ټولو شهروندانو دا دی چې د دې حالت په نظر نیولو سره دغه ورزشي فعالیتونه زن کوي د دې په خاطر چې ما مخکې وویل چې دغه د ورزشي فعالیت چې دی دغه د ششانو د فعالیت ډیر کیږي دغه کولی شي ښه اکسیجن جذبوي که اکسیجن نه وي د ګازا جذبوي
د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وو خوده چې ککړه هوا د ورزشکارانو په ورځنیو ورزشي فعالیتونو کوم ډول منفي تاثیرات غورځولي له دوه تنو ورزشکارانو به یې واورو
نوم مې عبدالرحمن ده د پکتیا ولایت څخه یم او یو د ایم ایم ای د بخش نه یو تمرین کوونکی موږ په تمریناتو خو ډیر زیات تاثیر کړی دی ځکه چې موږ د آیندې ارزان قیمت نه تر دانې چمن ورته وایي داسې پورې موږ راځو د خپل صحت د نرمش دپاره د ویش دپاره اوس موږ هغلته لاړ شو نو د هوا ډیره خرابه ده موږ چې څومره تمرین وکړو هغو موږ بې پایدې دي موږ ته نقص کوي موږ خپل د ایم ایم ای بخش د فری فایټ لوبه ورته وایي موږ د هغې دپاره امادګي نیسو والله د ککړې هوا ډیر زیات تاثیر کړی ده ځکه چې موږ کلب کې تمرین وکړو چې باندې روزو چې یا ماسک نه وي هغه نه وي د هغې دپاره هغه تمرین دی موږ بې ځایه ځي نو موږ باید خپل ماسک واچوو او تمرین باید په ښه صاف هوا کې باید وکړو نه په ککړه هوا کې او هوا ډیره زیات خرابه شوې ده
د مانوم شبیر احمد ده د کابل ولایت نه تمرین د ککړه هوا دپاره اوس ګورئ که رښتیا به درته وایو اوس که تاسو پارکو ته لاړ سئ سبایي هیڅوک نه منډې وهي نه پیاده ګشتي کوي که لږ د خپله موږ باید ځان داسې وکړو چې د ککړه هوا دپاره که اول ځان اصلاح کړو موږ د کورو دپاره که څوک غواړي دا هوا ککړه ډیر خراب سوی ده اول موږ باید احتیاط وکړو که ډیر مصرف به نه وي موږ باید دغه بخاریګان ډیر بل نه کړو او نور دغه شرکتونه چې دي هغوی ډیر خراب کړی ده او ځای کله د حمامو دپاره دم دوی او ځای خراب کړی ده د ککړه هوا دپاره خو خصوصا نه د ورزشکار دپاره نه چې څوک ورزش کوي یادمان هوا دوی ته نقص کوي نور خلک هم چې ژوند کوي تو شفخانو ته لاړ سوي دومره ماشومان ناروغه دي چې بیخي یو خو د موږ اقتصاد ډیر ضعیف ده نور داسې هوا ککړ خراب دی خلک ته بیخي خراب کوي دوی دپاره باید هغه حکومتي کسان لږي هغه وکړي دا کسان چې ډیر هغه بلکې دغه سنګ زغال هغه لرګۍ دپاره هغوی باید احتیاط وکړي لږ موږ خپله قونه مراد کو او نور کسان د باید د اصلاح لپاره باید خبري وکړي ځان د اصلاح کړي
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشي خبرونه اوري
اباسین شروری د جیدو کراټې د 2014 میلادي کال په آسیایي سیالیو کې خپل قزاقستاني سیال ته د لوب په دوهمه دقیقه کې ماته ورکړه او په دې سره یې افغانستان ته اتل ولی راوړه خدا چې نو موړی اوس مهال د کوم سیالیو لپاره تیارای نسی لخوا غلی شینوري یورو
زمانو مباسین شینواره ده د افغانستان د شین کیو کشنکای کراټی د نړیوال سازمان استازي او مسؤل او د 2014 کال د اسیا قهرمانو ما د نړی په سطح باندې د لمړي درجه استادانو د ډلې ما د ننګرهار ولایت د هسک مینه ولسوالۍ پورې تړاو لرم فلم د پاره د جلال آباد په کلی خار کې اوسېږم لزل د افغانستان په سطح باندې لمړي رغله ما د اسیا په سطح باندې بهترین استاد شوم په 2014 کال کې په اسیا کې درې ځلې ما مسابقه کړې دي چې په هغه کې په کوریا کې شپارسمه دوره کې د آسیا په سطح باندې افغانستان دریم راوست او د آسیا د ټیم عضویت مو ترلاسه کړ. بیا په 2013 کې په نړیوالو مسابقاتو کې چې په قزاقستان کې هلته برخه واخیسته، په 2019 کې مو په جاپان کې چې نړیوالې مسابقې کې دي په هغې کې مو برخه واخیسته. شاګردان خو تقریبا چې د 2002 نه زه افغانستان ته ما فعالیت شروع کړی دی، تر دا اوسه پورې 15,000 نه زیات زما د لاسه شاګردان تیر شوي او اوس هم روان دي چې اوس په ختیځ زون کې تقریبا 1500 نه زیات شاګردان لرم. او ولې نه، کله چې په آسیا په سطح باندې لوبه کېده په 2014 کې په کوریا کې، نو افغانستان اول ځل دپاره دغې سیالو دپاره برخه پیدا کړه. صرف یو کس چې ما یې استازیتوب کو د افغانستان په باندې، نو زما اولین فایټ د قزاقستان سره و. او قزاقستان د نړۍ هغه بهترین او قویترین ملکونو نه دی چې دوی جاپان او مثلا روسیا او امریکا او دا خلک وهي. نو زما اول فایټ داسې یو کس سره و چې هغه په آسیا کې درې ځلې قهرمان راغلی، نو هغه ما په اولو دو ملتونو کې ناک آؤټ کړ. نو دا د افغانستان بیرغ بیخي جیک شو، د افغانستان نوم په دا ټورنمنټ کې وځلېده. نو هر څوک به راتله، ما نه بیا هغه لاسلیکونه اخیسته، عکسونه بیا رانه سره ایسته. نو زه په هغه ډېر خوشحاله وم. ولې نه، زه خو دا اوس هم غواړم چې په 2006 کال کې چې کوم ټورنمنټ دی او په 2021 کې چې دی، چې په 2006 کې جاپان کې مسابقې کېږي او 2021 پولنډ کې کېږي، هغه کې د افغانستان په کچه باندې استازولي وکړم. په 2006 کې بل د آسیا په سطح باندې موږ ټورنمنټ لرو په تایلند کې. موږ اقتصادي بورډ نه ډېر ضعیف یو، دولت او مثلا د نور خلک باید همکاري وکړي. زه د کراټو یو بهترین استاد یم، د ځان او ما په ځان باندې سخت زیات کار کړی دی. زه ډېر بهترین فایټران لرم چې دا اوس هم د نړۍ په سطح باندې هغوی فایټ وکړي او هغوی سپورټ او سپانسر شي، نو انشاءالله د افغانستان نوم به ځلی.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن سپارم. د الله پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Call it down.